سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو زموږه غلا ساتي رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلان د کشمیر یالت کې پارسایلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارسایلانیانو د ډزې پر سې شنبې د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو له 2000 کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خونړې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلې او هغه یو کرکچن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستې نه دی، خو په سیمه کې له 1991 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو پر ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په یوې ناسته کې لاسلیک شول. د سشن به پورز باندې کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرون سه شنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما لخوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي اونۍ منځني ختیځ ته ځي او له درې هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمه ده ټرمپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ټرمپ به د مې میاشتې له 13مې تر 14مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ټرمپ د سفر په اړه نور جوړ زیات ورنه کړل. او روسیه یو ځل بیا د سه شنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سه شنبې په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه و یوه ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې حضور کړل ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له پاکستانه د راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دغه کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غد مشکلات سر منگا مخیز منگا دے، حکومت نا دا خوفتا نا دا چاہی، کورونا لرا جوڑ کی، کوٹے رت برابر کی، کار روزگار رت برابر کی.
وړاندې بر سره د دې کډوالو ستونزې واورېده. به هم راسره واورئ چې له پاکستان له هغه کوچیان چې کلونه یې هلته ژوند کړی د اخراج له خطر سره مخ دي.
خوام کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل.
وړاندې به دا هم راسره واورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه کوچیان تګ راتګ او ژوند کوي، او همدارنګه د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې د شپږویشتو کسانو د وژل کېدو په اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا چې دغه برید څه غبرګونونه درلودلي په دې اړه هم راسره اورېدلی شئ. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالی مو په تخنیکي چارو کې را سره قدر جلالوفتی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار تازه موندنې ښیي چې هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي و 50 سلنه یې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار د موضوع پرون د اپریل 2 د خپلې نظر پوښتنې د پایلو په هغه مفصل راپور کې خبره کړې چې 2018 بیرته راستنه شو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو په مټ شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنیو چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کې هم وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. تفصیل ثنا کاکړ نه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار تازه موندنې ښیي له نیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار له ستنېدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل 18 مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنیو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنېدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 70% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 10% د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80% دا کسان په 10 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنېدونکو یو شمېر نورې عمده ستونزې هم راپور کړې، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بېوزلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نړۍ تعلیم، کار، اقتصاد له بدبختۍ او پریشانۍ پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مقصد نشتا دے، دیر غد تو مشکلات سر منگا مخیوز منگا دے، حکمت ندا و خوفتا ندا چی کورون اللہ را جوڑ کی کوڑے رت برابر کی، کار روزگار رت برابر کی، سمنگا دوم رو کچھ بس ماخام پورتا ہے، بچوتا ہے، فرق ڈوڑے خوی سو کنا، چی حالات سمنگ دیر زیاد خارا دے، کڑوا منگا دا پی خور نچر آگلی، ایس مرستا کومک منگ سر نلے شوی،
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت 2 ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنېدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته 6 ښارګوټي جوړ شي او 12 نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنېدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالۍ له پلی کېدو وروسته د راستنېدونکو شمېر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناد او د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار، زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر کال له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. بل پلو بیا په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچیان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 4 لسیزې دي هلته اوسېدلی دي. دا چې دا کوچیان د پاکستان کومو سیمو کې اوسي او د اخراج په صورت کې به یې اونده ستونزې څه وي، دا دوی له استازي ملک روزي خان سره اسدالله الدین مرکه کړې ده.
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي، په دې وخت کې خوارین دي، لکه وخت پکې نسته کنه، د قرباني ټیم کې نه خرڅېږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچیانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو، هغو ته ووایي چې مثال د خبرې موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته، که نه او له البندو نه بېرته څلور شپږ میاشتې بعد لا 5 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری، که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک دسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل دي کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغه ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
داسې ده، اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده، که نه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږي وزې کوي، او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي. خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده، که نه. یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی را تللی شي، او بل داسې دوی اکثره دلته هم ده چوپالونه ورته وایي، که نه چپرې ورته وایي، دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي، او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري، یو شای نه لري. په خوا دې وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي، او لا په مغه وخت کې کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي.
و امرید چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کوچیانو استازی ملک روزی خان و چې اسدالله الدین سره په دې هیواد کې د کوچیانو ستونزې شریکه کړې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تا اساس مخه غل ازاده ای رادیو نه اوري وړاندې بدر تھا د افغانستان په اړه نور موضوعات هم ولرو خو ورزو هند ته د هند تر واک لاندې کشمیري حالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وژل شوی دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پر سیلانیانو د ډزې پرونسي شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوی دی. پهلګام د شرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا د زرم کال راهیسی دا په کشمیر کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودی ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی، خو په دې سیمه کې له 1990 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. په سیمه کې ځینې شاهدانو فرانس پریس ته ویلي دي د ډزو له اورېدو وروسته د پیښې ځای ته تللي او یو شمېر ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغې دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وانس په نوې ډیلي کې په غیر رسمي سفر کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره کتلی و. جی ډي وانس پر ټونیزو رسنیو په یو پیغام کې خپله خواشیني او تسلیت د هند له خلکو سره شریکه کړې ده. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه برید ته په خبرګون کې ویلي متحده ایالاتونه د ترهګرۍ په مبارزه کې د هند کلک ملاتړ کوي. د خبرګونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش بیا د برید خندلی ویلي دي چې پر ولسي وګړو بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې مودي د سعودي عربستان په سفر و او له برید وروسته بیرته نوې ډیلي ته راستون شوی دی. د هند کشمیری علاج چې د ښې هوا او تفریحي ځایونو په درلودو نوم لري، په دې وروستیو څو کلونو کې د ډیر شمیر سیلانیانو کوربه و. په 2023 کال کې 3.5 میلیونه کسان د هند بیلابیلو سیمو په ګډون له نورو هیوادونو دغې ایالت ته ورغلي وه. افغانستان په خوانځیو کې هغه زده کوونکو ستونزې در سره شریک کو چې وایي دوی درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. ورزون ور تفصیل کرام الله کرام نورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا 2/3 برخې ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 20 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومانو په منځ کې وسو دواتې د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومان سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي.
هلته موږ کار کولو، کارم روانو، په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله، زمونږ ژوند ښه روان و، هلته مزدوري پیدا کېدله، کارم کېدلو، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه نشته دي، د کور کرایانې جګی دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېره زیاته مشکلات سره مخ، صرفنا نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولونه پاتې، درسونه هر څه پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13 د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 500 تنو څخه یو له 500 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,50,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلی و او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوم لیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هېواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سي افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 19,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ یې د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22 په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکی ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19 ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونه شي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګه وایي له طالبانو سره د افغان نجونو د تعلیم ترڅنګ د ښځو حقونو بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې ځینې غړو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره لیدلې او په خبره یې اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت رهبرۍ سره هم موضوع شریکه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلې او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې دا 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې ویغړي څرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5 ورځ د اپریل په 20 ازادي راډیو ته وویل
د میرمن ملیار خبره دا ډاله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 3 دغه هیواد کې پاتې او خپل هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزدا کړو محروم یو شمین جونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی او د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې هیواد وسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله مني دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4 کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته غاړه کېږدي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولې دي. اکثرو کورنیو وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغو بندیزونو نه یوازې د دوی د کورنیو د ښځینه او ژوند تریخ او تیاره کړی، بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي حالات یې لا له ناورین سره مخ کړی چې سرپرستانې او نفقه ګټونکي ښځې دي. دغو محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غبرګونونه او نیوکې راپارولي، خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال پیل سره نږدې 1400 نورې نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
تاسیز مخاق لازاده رادیو نوری دا پکتیکا ولایت اوسیدونکو ورزشکاران وای ورزش او سپورت خوخیږي، خو په دې پراخ ولایت کې د ورزشکارانو د تمرین لپاره میدانونه د مسلکي زده کړو لپاره روزونکو او نور سپورتي وسایل او امکانات په لاس کې نه لري. دوی لاړوند د روغ نړیوال بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونی د یکشنبې ورځې ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې توکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټولو تجارانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچي او یو دغه لوبغاړو دغه دغه د کمیټو باغسي او بل خو به د دې معلم ملاتړ سي، بل خو به د دې تجارت ته ډیره ګټه وکړي، بل طرف ته د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. کچې پکتیکا شلو لوبډله بل ولایت تنظیم دی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي د سیالۍ یو خوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخمن دی او هم خلق دیدی لوب لنانداری سر مینه لری. یو بل لوبغار خان محمد وای
ډیر په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کیږي او په دې سیالیو کې چې دغه تجاران د ټورنمنټونو کې دی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسای چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریټو ګریډ ون همداسې سیالۍ بلته کیږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ورګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلو بلو ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوی د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اخترېز سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایر کړو، نو دغې له جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اخترېز سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرستې وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دې وي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په 16 کلنو 19 کلنو 16 او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره. آزادی